ریډیو د خبری خبرونه سرټکی د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شوی غړو د خپل جوګو سوګن پور تکړو د امریکای د کانګرس سنو غړو د صدر جو بایدن نه غوښتي د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني د مسلم لیگ نواز ډلې غړي احسن اقبال تور لګولې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو ګټو دپاره د هیواد په کورنیو چارو کې امریکا ته د لاسوهنې لاره ورکوي د پاکستان پوسټ دا وکړي چې د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې یې د عملیات په ترڅ کې شپږ ترهګر وژلي دي د پاکستان غیر دولتي څېړنیزې ادارې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي په کال 2022 کې د پاکستان دننه په ترهګریزو پیښو کې 53% اضافه شوې د امریکای او طالبانو ترمنځ د دوه تړون نن څلور کال پوره شول دواړو د دې تړون د کلیز په مناسبت په یو بل تازه تړونه لګولي او وای چې لدې تړونه یې سرغړونه کړې ده او په بشپړ توګه یې نه دی عملي کړې او د امریکا صدر جو بایدن او پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ دواړه نن د سیاسي کمپاین په لړ کې د امریکای او مکسیکو پولې ته ورځي مهاجرت تولیدي حق اقتصاد او خارجه پالیسی به په انتخاباتو کې د رای ورکونکو لپاره اهم وي دا د نن ورځې د خبری پرونی سرټکی د دې او د نورو تفصیلي رپورټونو لپاره ټیوا سره اوسه
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علي هر کله وایم نن د کال 2023 د فروری 9 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماسوتن لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 شوې دي د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه دا وخت تاسو د دیوا په ټي وي ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نیخ پنیغه ګوره د خبرونه په پیل کې مو سرټکی واردل او سر ورزو رپورټونو خواته لومبه رپورت مو سره د اسلام آباد نه الیاس خان او وقار احمد را لګل دي چې د پاکستان قومي اسمبلی نوې منتخب غړو نن د زیارت پورس قومي اسمبلی کې د خپل چوکو سوګن پور تکړو پراتونکي ورزو کې با اتحادي حکومت تکوم قسمه چیلنجونه موجود وي او د دې چیلنجونو به هیواد څنګه او دا چیلنجونه به د هیواد نه څنګه راوباسي د دې خبريال وقار احمد او الیاس خان د قومي اسمبلی د غړو نظر راټول کړي ستاسو پام ورته راګرځو
لوی چیلنجز دی نو ډاؤٹ مطلب معاشی چیلنج مخه ترې د مهنګای چیلنج مخه ترې په ملګر بادامنه چیلنج مخه ترې او په مخ کې داسې سیاسي داسې یو پارټي داسې یو مرض زبېم سره داسې سیز لګېدلې ده په هم تجربه او ایجنډا هم صرف اصر د ملک واد مې استقام او ډی ریل کولې
مونږ دا یوان روغ چلول غواړو په تهذیب کې دن نه چلول غواړو زمونږ د منډیټ سره راکی او بل دادا چې مونږه دا اندیشنه دي دین لري چې مونږ به چرته وایلنس کوو یا مونږ به لاس اچو مونږه به د قانوني تحریک دن نه بخفل جلوس کو احتجاج کو
همیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ملے
مونگ تا ہغا مینڈیٹ نہ دے ملاو شوے کم چیز مونگ خیالو خو مونگ سرا یو لارا ہم نوا کم پیپل گن اتلافی حکومت سرا ملاتر نوے کڑے نو حیواد با دوبارہ ٹاکن او خواتت لو او دا سے وقت کے دوبارہ ٹاکن اے ممکن نوے
ډیر ګران صورتحال دی موجوده چې تاسو ګورئ چې یو هنګ پارلیمنت دی او څنګه تاسو وایي چې سترونګ اپوزیشن دی دواړو طرف ته نمبرو کې لږ فرق دی خو بدقسمتی زمونږه دا ده چې مونږ یو نېشنل انټرسټ چې کومه عوام سره واده کوو چې کومه پارټي راضي اوي چې مونږ عوام د لپاره کار کوو خو چې دلته راشي نو بیا هغه خپل یو ذاتی مفادات غوندي شي یا یو پارټي په لحاظ باندې شي نو په داسې صورتحال کې واقعي د پاکستان چې کوم هغه مسائل دي نو د غریب عوام مسائل خاص کر هغه بالکل شاته لاړ شي او د خپل پارټي مفادات چې دي مخ کې شي
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اخوا کیا. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان نگران حکومت د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا نړیوال مالیتی ادارې IMF ته خط لیکل یو سیاسي چال بلل دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د قومي سملې غړي احسن اقبال د عمران خان دغه خط د پاکستان په مالی او سیاسي خپلواکۍ گزار ګرځولې دی. عمران خان IMF ته لیګلی خط کې غوښتنه کړې چې پاکستان ته د پور ورکولو په وخت د ملک سیاسي ثبات باید په نظر کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین او وقار احمد په دې ویډیو رپورت کې.
د وی او ډی وسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نړیواله مالیاتی ادارې IMF ته په لیګل شوی خط خپل خبرګون کې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي دا یو سیاسي چال ګرځولې.
یو خط ایک سیاسي سٹنٹ ہے.
دا خط یو سیاسي چال دی او د دې یوازنی مقصد په اخبارونو کې هډلاینز جوړول وو او په دې کې عمران خان کامیاب شوه دی.
پاکستان تحریک انصاف واضح کړی دا چې د دې لیک مقصد هیڅ کله د IMF د پور مخه نیول نه دی. خو نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړی او شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلي چې تحریک انصاف ته به د دې لیک سیاسي قیمت پرې کول وي. دغه لیک چې د پی ټی آی ویان روف حسن د IMF منیجنګ ډایریکټر ته لیکلې، پکې ویل شوی چې د تحریک انصاف چیرمن د IMF او پاکستان ریاست ترمنځ په داسې هیڅ تړون یا سہولت کې منځ تراتلل نه غواړي چې د قرضونو په ورکړه کې د مرستې لپاره وي. د قومي اسمبلی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی منتخب غړي عاطف خان د لیک په اړه د مخالف لو تنقید ته په خپل جواب کې وای ک د مسلم لیگ نون ګن او پیپل ګن سره د هیواد غم وو، نو پټاکنو کې به درغلې نه کولې.
IMF کنسرن دی اکونومي سره او اکونومي با لیټی کیږي چې پولیټیکل سټیبلیټی راشي، چې کله پورې سیاسي استحکام نه وي معاشي استحکام نشي راتلی او هغه علی راضي چې د عوامو حقيقي نمائندگان د اسمبلی ته راشي هغه صحیح فیصله وکړي.
پاکستان تیر کال د IMF څخه د 3 ارب ډالر پور تر لاسه کولو لپاره لوزنامه کړې و. د امریکای وټلې ورسپانې بلومبرګ تیرونه د پاکستانی چارواکو د خولې ویلو چې پاکستان پلان لري چې روان مالی کال کې د اربونو ډالر قرضونو بیرته واپس کولو لپاره د IMF سره لکتر لګا د شپږ ارب ډالر قرض تر لاسه کولو لپاره د یو تړون په سر خبرې وکړي.
IMF کو خط لیکنا کا مقصد
یې IMF ته د خط لیکلو مقصد د پاکستان په مالی او سیاسي خود مختیاری حمله کول دي او داسې د امریکا د کانګرس د غړو په ذریعہ د ځان لپاره لابینګ کولو مقصد همدا دی چې د پاکستان په کورونو چارو کې د امریکا مداخلت ته لار هوار کړي.
خو د امریکای د کانګرس یو شمیر غړو امریکا حکومت ته ویلي چې تر هغه دې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني تر سوچې د 8 فروری پټاکنو کې د درغلو رڼې پلټنې نه وکړي. د امریکا د کانګرس غړو د امریکا صدر ته په خپل لیکلي خط کې غوښتنه کړې چې پاکستان سره د پوزي او نور مرستې تر هغه ونه کړي تر کومې پورې چې پاکستان بشري حقوقو او جمهوریت تدرناوي ونه کړي. د خپل همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، کتونکو، څنګه چې تاسو د ارشد حسین پر رپورت کې واردل چې د امریکای د کانګرس سنو غړو د صدر جو بایدن نه په یو لیک کې غوښتنه کړې د پاکستان حکومت نوی حکومت ته په رسمیت ونه پیژني تر سوچ د انتخاباتو پلټنې نه وي شوې. په دې خبرې کوو زموږ همکار رحمان بنوري د ویډیو لینک ته لاره موږ سره ملګری شوه دی. رحمان بنوري صاحب په خیر راغله.
مهرباني یا رباب محمد علي صاحب.
مننه رحمان بنوري صاحب. د امریکا د ایوان نمائندگان غړي ګریګ کسر سره د نورو ملګرو په یو لیک کې د درغلو د پلټنو پرته د پاکستان د نوي حکومت په رسمیت د نه منلو غوښتنه کړې ده. د دغه لیک په اړه تاسو سره څه تفصیل ده؟
ارباب سے نزد نہیش غڑی دی چتا سسنگ ول سازی گرے کاسری مشرقی بھی یہ خط لکھ لے دی دا امریکہ صدر جو بائیڈن تھا او انتھنی بلنکن تھا پے کی غختل دی چے پاکستان کی وسنے ٹا کری چدی پدی بانے شکن دی پدی کی درغلی شوی دی او پدی بانے اعتراض نہ دی درے غٹ کی دی درے مهم مطالبه دی غختن دی یو دادا چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل باید تر هغه وخت پورې ودرول شي چې په ټاکنو کې د لاسوهنې بشپړ تحقیقات نوي شوي، یعنی دا تورونه نه پلټل شوي چې دا تحقیقات څنګه دي. دویم دا چې پاکستاني چارواکو سوغ وړي چې هغه خلک چې د انتخاباتو په وخت کې د انتخاباتو مخ کې نیول شوي دي، گرفتار شوي دي، کم چې سیاسي اسیران وای تر سو پورې هغه نه خوشی کړی شوي، دا غو عدالتي عدالتونو ته نه وړاندې کړی شوي. نو دویم ډیمانډ دار چې دا نه پوره شوي. دریم پکې دا ویل شوی چې پاکستاني چارواکي باید د امریکا چې کوم جمهوري غوښتنې دي د هغې مطابق په پاکستان کې اولس ته د اولس د رایو بنیادي حق ورکړی شي، او امریکا دا وختونه کوي د دا فکر کوي چې اولسته دا حق نه دی ورکړی شوی، د اولس رائے چې دی هغه غلط استعمال شوی دی. بیا پکې دی هم دغه دریم وختونه کې د پوز د لاس وهنه ذکر هم شوی دی. نو په بنیادی توګه باندې درې بنیادی وختونه شوی دي د امریکا د صدر هغه جو بایدن نه او د بلنکن نه، او دوی ورته ویلي تر هغه پورې تاسو د پاکستان وسنه حکومت چې هر څوک جوړوي پر رسمیت ونه منئ. بیا په دې کې دا ویل شوی دی چې امریکا باید د صدر د غوښتنه شوی چې د خپل متحدینو نه یا د خپل ائتلافیانو نه دا غوښتنه وکړي او دا ضمانت یې واخلي چې دوی به یو معتبر او خپلواک ټولنه چې جمهوری ټولنه وي هغه د خلکو د جمهوری خواهشاتو احترام کوي. نو دا خط لیکل شوی دی او د دې خط په حق لا په امریکایي مطبوعاتو کې او په نړیوالو مطبوعاتو کې بلها خبرونه راغلي او دا یو شمېر ادارو تصدیق کړی دی.
بنیر صاحب، داړو بیسل دی چې د کانګرس غړو د انتظامیه د پاکستان په اړه داسې قسمه غوښتنې یا مطالبه کړې دي؟
نه، اړومې ځل نه دی. د امریکا د کانګرس غړي کې هغه د ریپبلیکن ګوند وي کې هغه د ډیموکرات ګوند وي، وخت په وخت سینیټران کانګرس غړي دا قسمه په مطالبه کړي. د دې مخکې مثال په توګه د بلوچستان چې کم د خلکو بدرکۍ سلسله ده یا هلته د ظلم او جبر سلسله ده یا پوځي عملیاتو سلسله، په دې کې امریکایي کانګرس غړو وخت په وخت غوښتنې کړې دي، مطالبات یې کړي دي. دغه شان په پخوانی فاټا قبلی سیمو کې عملیات چکم روان دي، په دې باندې د حکومت چکم مرکز دی یو ایوان کانګرس سنټ وای کی دا مطالبه کړي دي چلته کې د مشکوک عملیات چې دي باید په دې باندې نظر ساتل شي. دغه شان ورسره ورسره دا غوښتنه هم د پاکستان ندل تک کانګرس غړو کړي ده په امریکا کې چې دي پلټنه دي وشي چیرې اوساب الله د څنګه او پاکستان کې تر سو کالو پورې په ګرجن خار اپټاباد کې پټ وو. نو داړو منې ځنه نه چې د امریکا د کانګرس غړي یا سنټ غړي یا نور کوم چارواکي چې هغه د پاکستان په سیاسي او پوځي چارو باندې غږ پورته کوي.
بنیر صاحب، پاکستان د امریکا یو اهم ائتلافي ملګری دی، دا غوښتنې بیا په داسې د دوو ملګرو ترمنځ څومره د پام وړ دي؟
ارباب صاحب نه هیڅ غړي دي. په دې کې کتا سو ګورې نو د امریکا یو شمیر چې کوم ریاستونه دي لکه واشنگټن ډي سي، ورجینیا، ویسټ ورجینیا، کیرولاینا، کالیفورنیا، نیواډا، لکه د ایسټ د شرقي زون نه ونیسه تر غربي زون پورې بلها ریاستونو کې خلک چې بده کې شامل دي. نو دا یو غټ شمیر ده. بیا په دې کې مهم نمونه دي څنګه په شروع کې ول د استاذو ګریکاسر نه علاوه په دې کې بلها نمائندگان دی چې یو پکې د راجا هندستاني امریکایي راجا کرشنا مورتی دی، دو پکې مسلمانان غړي دي، یو پکې الهان عمر دا، بل پکې رشیدا طالب دا، داسې مشهور شخصیتونه په دې کې شامل دي. نو د پام وړ په دې لحاظ سره په مطبوعاتو کې دي ته قتل شوی دي چې دا یو یا دوه غړو ندی کړي یا درې غړو ندی کړي یا د یو یا دوه ریاستونو ندی کړي، بلکې د نهه ریاستونو غړو کړي دي. نو پام وړ په دې لحاظ سره چې یو خدای ډېر غټ کچ باندې دا غوښتنه شوې ده. دویم دا چې د حکومت دومره په لوی شپره باندې غړي کله مطالبه کوي نو هغه د لپام نشي غورځولې. صدر بایدن دی که هغه د باندنو چارو وزیر دی، لکه دا ډېر غټ پرشر یا فشار وي او د دې په شا باندې ځینې علتونه دي. یعنی مثال په توګه پاکستان او امریکایي څنګه تاسو ول اتحادیان دي تر هغه خلاف جګړه کې. دویم دا چې په پاکستان کې دننه امریکایي ادارې چې دي د جمهوریت او جمهوری ادارو سره کومکونه کوي، پوځي امدادونه کوي. د پاکستان چې دلته کوم مسائل دي، مثال په توګه د آی ایم ایف نړیواله مالیاتي فند کې د امریکا کومک دی او داسې نور دي. نو دا غټه مطالبه ده او په داسې مهم وخت کې شوې ده چې اثر لرلی شي د پام وړ ده. په ممکنه توګه باندې خلک دا خبر هم کوي چې په امریکا کې کله کله د لابیستان او یعنی هغه خلک چې هغه د یو خاص مقصد لپاره د یو خاص تبلیغ پرچار کوي هغه ته ویل شي هغه په دې قانع کړی شي چې دا زیاتې کیږي. مثال په توګه د عمران خان تر کې صاف ګوند په خوا په امریکا کې یو فرم هایر کړی وو یا په پیسو اغستې وو هغه ته ویل تاسو دلته موږ ته لابینګ کوي یعنی په مطبوعاتو کې زموږ خبرونه ورکوي کانګرسمنانو ته خبرونه رسوي او هغې په بنیاد باندې د هغه پورته کوي. خو ممکنه توګه باندې د لابیګرانو په دې کې لاس وي خو دا ویل ګران دي ځکه چې تا نه شغړې دي او په دې باندې دا خط چې ډېر غټ دی نو تر ډېره حده پورې دا یو اسدناک خط کېدای شي. جو بایډن یا نور چې کوم امریکایي د واک اختیار خاوندان دي هغه د پاکستان په کله چې سم پریکړه کوي هغه باندې ته په ضرور په نظر کې ساتي که څوم د وخت نه مخکې خبر ده حکومت جوړېدو کله وخت شته دی څوک حکومت جوړوي څنګه جوړوي. خو غټ خبردار چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان مشر په قید کې دی په جیل کې دی او په امریکا کې دا غد پلویانو یا دا غد غد پروتوکول لپاره د نورو په مقابل کې یو غټ میدان دی دا غو لاسرسي هغه مرکزونو ته یا مقامونو ته.
ډیر مننه بنیر صاحب تاسو دغه معلومات را سره شریک کړم.
هر کله
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکړي. تاسو د پاکستان په کم انتخابات په 8 فروری شوی په دې حق له رپورټونو ته پام یې تاسو ته وکړي. خو د اوس تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان اسمبلی نوی ټاکل شوی سپیکر کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اسکزی او ډیپټی سپیکر غزاله ګله نن د خپل سوکو سوګند پورته کړی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د درغلې د تورونو په سر د سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکنه کې برخه نه دا غسته. په دې اړه نور تفصیل د کوټا څخه د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د عوامي نېشنل ګوند د غړي زمرک خان اسکزی په مشرۍ کې وسوله. زمرک خان اسکزی له نوی ټاکل شوی سپیکر عبدالخالق اسکزی نوی منتخب شوی ډیپټی سپیکر غزاله ګولی زخه سوګند واخستی. په مسلم لیگ نوم کې شامل شوی کیپټن ریټایر عبدالخالق اسکزی د بلوچستان اسمبلی سپیکر او د پیپلز پارټي غزاله ګولا د مقابله بغیر د ډیپټی سپیکر په توګه انتخاب شول. بلوچ ملت پال نېشنل پارټي د بلوچستان اسمبلی د نننۍ غونډې نه بایکاټ وکړي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې دوی د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د انتخاباتو بایکاټ کوي او د اسمبلی تقدس ته درناوی لري. د بلوچستان اسمبلی نوې ټاکل شوې سپیکر عبدالخالق د بلوچستان د سرحدي شهر چمن سره تعلق لري. نوې ټاکل شوې سپیکر عبدالخالق اڅکزای ل 2013 تر 2020 پورې د بلوچستان وزیر اعلی ځنګړی صلاحکار وو. د 10 کال په 2023 کال د پروري پر اتمه د شو اما انتخاباتو کې یو ځل بیا د بلوچستان اسمبلی حلقه پی بی یو 50 چمن زخه د آزاد امیدوار په توګه کامیاب شو او وروسته د مسلم لیگ نون سره یو ځای شو. وبل نور تبیا د بلوچستان اسمبلی نوې ټاکل شوې ډیپټی سپیکر غزاله ګولا د پیپلز پارټي سره تعلق لري. ډیپټی سپیکر غزاله ګولا د بلوچستان او د سند د سرحدي سیمې د صوبتپور وسیدونکو ده. د پیپلز پارټي غړي غزاله ګولا په 2008 کال کې په لومړي ځل د بلوچستان اسمبلی غړي وټاکل شوله او د شجو د پرمختیا د څنګ مشروه. په 2023 کال کې هم هغه د پیپلز پارټي لخوا په ځنګړي څوکۍ د بلوچستان اسمبلی غړی یو ځل بیا ټاکل شوې ده.
میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. دا زما د پاره ډیره د ویاړ خبره ده. زه د خپل ګوند ډیره مننه کوم چې زما نومې د مرستیال سپیکر د پاره وړاندې کړي. د خپلې صوبې د خلکو سره به په ګډه خدمت کوو. د خزو په حواله دا وایم چې زه خپلې وخزه یم او دا غواړم چې د خزو سمره کارونه دي هغه به د خزو د خېګړې د پاره پر مخ وړم.
آگے کی طرف لے کے چلیں خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے.
خو بل نور طبيعت د انتخاباتو د نتیجو په ضد باندې احتجاجونه هم روان دي چې د اسمبلی غړي هم په خلای کوي.
او احتجاج پر خپل ځای صحیح دی. زموږ اسمبلی تر اتک پر خپل ځای صحیح دی. هغه سره د انلی سوي دا شکه صفا سوي دا موږ گواهی ورکولای شو. موږ سره هغه مواد شته، هغه شواهد شته.
تاکل شوې ده چې پر روانه غونډه کې د مارچ د میاشتې پر دویمه نیټه به د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شي، خو تر اوسه پورې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره نوم نه دی په ډاګه شوی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ګران اوریدونکو، کتونکو، چرته زما تاسو ته رپورت په وړاندې کوم چې د دوهې د تړون سلور کال پوره شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت لرو، خو ورزو په خبرته چې د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی موږ سره د اسکایپ ته لارې ملګری شوې دي او د دوی سره به خبرې اترې کوو چې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د شپږو طرحګرو د وژلو دعوی کړی دي. د دې او په سیمه کې د امنیت په اړه به د عدنان بیٹنی سره خبرې اترې کوو. عدنان بیٹنی سره په خیر راغلی، ستړي مشه. عدنان بیٹنی صاحب، د پاکستان پوسټ د رستنې دعوی په اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ارباب صاحب، تاسو ته وایم چې د پاکستان پوسټ لخوا بیان جاری کړل شوی دی او په دې کې دعوی شوی چې شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي او په دې کې د شپږو وسلوالو د وژلو دعوی کړی ده. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پوسټ دغه د پټ وسلوالو جالي ځای ته ورسېدی، نو د دوی او د وسلوالو ترمنځ سخت د ډزو تبادله هم شوې او په هغه کې یو امنیتي عسكر چې دی جوبل شوې دی. تاسو به دا وایئ چې په دغه بیان کې چې کوم د پوز لخوا دا وشو چې شپږ وسلوالو ورسېدل شوې دي، د دې پېژنګلو هم نشه کړی شوې او دا ویل شوې چې د تړاو د کوم وسلوالو ډلې سره دی. او د پوز په بیان کې ویل شوې چې د دوی لوړ کې څخه چې دی وسلې هم ترلاسه شوې او د په روسي کې په امنیتي عسكر او د عام خلکو وژنې کې ککړ او د نامې په نور پېښو کې هم ککړ پاتې شوې دي. خو زما تاسو دا وایي چې شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستان پوز لس کل وړاندې ضرب اعظم عملیات کړي او دا سیمه پاکي د هر قسم عملې څخه پاکي ګرځول شوې دي. خو تیر اونۍ ځای خلکو او خپل حکومتي چارواکو هم ویلي وو چې میرالی بازار کې نړیوال چلوېش پر وسلوال رکھنی وو او د علاقې چې کوم وخت یا بازار چې کوم وخت دا وسلوال طالبانو چې ورسره د تحریک طالبان پاکستان بیرغونه وو او د خپل ولکه کې اخستای وو. په خپل باندې تر اوسه پر فوج یا پولیس د څه بیان نه ورکړای او نه په دغه پیښه کې د ساده گرفتاری یا نیولو څه خبر بیا راغلی دی.
عدنان بیٹنی صاحب، د پاکستان غیر دولتي ادارې ویلي دي چې په تیر کال کې د پاکستان دننه په خاص توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې د 50% نه هم زیاته اضافه شوې ده. د دغه ډلې ځا یعنی د یو ډلې پوره یو گروپ په شکل کې چې خلک راشي او بریدو کې حملو کې یا شخصي په دې حق لا سیډون کې او عام خلک سوي.
ارباب صاحب، یو خبر تاسو دا وایي چې دغه علاقې چې دلته نامنې پېښې زیاتې چټک شوې دي او زیاتره بریدونه چې دي په امنیتي عسكر ته سرشوي خو ورسره عام خلکو ته هم پکې مرجوب لري اوښتي. نن هم په لکه مروته چې کوم بیټري سب ډیویژن دی په دغه سیمه کې د یو تنکیز ځوان مړ په داسې حال موندل شوی چې د هغه سر لتن څخه بیرکلی شوی دی او کورنۍ وایي چې دغه کس په پولیو کې ورکر هم و. دغسې د بنو پولیس وایي چې په پولیسو یو حمله شوې په څوکۍ باندې او په دې کې یو پولیس افسر چې دی هغه وژل شوی دی. خو بل طرف ته دغه حملې پیښې زیاتې چټک شوي دي. په خپله باندې دلته کم څېړونکي دي هغه هم پوښتنه راپورته کوي چې د پاکستان فوج د تیرو شلو کالو راسې د حملې پر خلاف بوخت دی او دا وکوي چې دغه علاقه د هر قسمه امنۍ څخه پاکه کړل شوې ده او داسې قسمه خلک راوتل نو دا داسې ښکاري چې بیا یو الرټ ورکول دي او دغه ښکاره کول دي چې دغه وسلوال طالبان چې پاکستان فوج به په دغه دعوه لري چې دا د کلي پورې غاړې په افغانستان کې د مضبوطې جاړې لري خو د دې ردې دغه پیغام ورکړو چې دغه یوازې په افغانستان کې بلکې پاکستان کې د مضبوط نیټورک هم دی او د کولی شي چې دلته خپل پیرل حکومتونه یا د خپل کنټرول یا کابو وساتي. هم دې سره چې کوم ځایي خلک دي بیا په هغو کې وغیره خپره شوې ده خصوصا په ټانک علاقه کې ځینې داسې راپورټونه راځي هلته خلک د علاقې فرشونه ور مجبور شوي دي. په شمالي او د جنوبي وزیرستان یا په سوات کې زموږ وخت کتلې او دوی چې دغه نامې پر خلاف شعارونه ورکوي او دا وایي چې تیر شلو کالو راسې دوی د نور پاکستان په څیر ادي ژوند نه کوي خو دلته بیا ځینې خلک چې د تور چې د پاکستان فوج او په ادارو پورې کوي او دا وایي چې د نامې تر شا د دوی لاس دی خو په خپل فوج بیا دغه تور رد کړی دي او دوی ویل دي چې د نامې پر خلاف بندي او دوی چې کله هم د وسلوال د موجودګۍ اجلا تر لاسه کړي نو دوی هغه پر ضد چې دي وسله چې کوم عملیات هغه تر سره کوي او تر څو چې دلته دغه سي لکه وسلوال شتون لري نو د هغه پر ضد باندې دغه خپل وسلوال مبارزه چې ده یا د عملیاتو چې کوم عمل دي دا به دوامدار ساتي.
ډیر مننه عدنان بتونی صاحب دغه تفصیل شریکوله. ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه خوکه او سرازو د امریکای او د طالبانو ترمنځ د دوه د تړون په حق له یو رپورت ته تاسو پام راګرځو چې د دوه د تړون د لاسلیک سلور کاله پوره کېدو په درشل کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانه مرستیاله اني فورزایمر د امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې د دوه د تړون څخه مخکې دارو خانه وا چې طالبان بشري حقوقو او د میرمنو حقوقو ته درناوی نه کوي. میرمن وای چې دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د طرحګرو سازمانونو د استخدام د ټکنیک یو برخه ده او د میرمنو پر وړاندې کرکه د دې سازمانونو یو بل ځانګړتیا ده. د امریکا د خاک خبريال واحد فیزي تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
It's almost 4 years
د دوه تړون د لاسلیک څلور کال پوره شول پټول کی د تړون او فایل ته په کوم سترګ ګورئ.
I think overall and we
ټول کې مونږ پوهیږو چې دا یو تر ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک کړ. زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لاغو شي. په بل معنا مونږ یې باید سیری کړو.
How the Doha agreement
د دوی تړون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې خلک ته څنګه بدل کړه.
Unfortunately the Doha agreement was
for fashionai sara da dohe tadun da aghi nazariye par bansat walar wo che bainul afghani muzakarat par tar sarakigi aw yow dawl narewal tasmin wo che taliban ba par hewat na wakman kigi khuta suwli dal che tsawshwal la munasib waqt cha makh ke zwakuna watal 15000 bandiyan khoshishwal che aksaray da taliban o muhim ghadi wo foye gay da po yow dawl da taliban ul para اخلاقی بریاوه چې د نړۍ زبرځواک سره مذاکرات کوي او د هیواد واکې ترلاسه کړ او هغه دموکراتیک او منتخب حکومت چې زموږ متحد و کمزورې کړای شو.
په افغانستان کې یو تر ټولو مهمه مسله بشري حقوقونه دي. د دوه پټړون کې د میرمنو په اړه په مشخصه توګه څه ویل شوی نه دي. د میرمنو د حقوقو فعالانه وایي چې د دوی اندېښنې په پام کې نیول شوی نه دي نو ځکه طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم هغه وخت دا منل شوی و چې بشري حقوقونه د دوهې د تړون د بحث موضوع نه و، پر ځای د متحده ایالاتو لپاره د وتلو مهال ویش و. هغه کسان چې د دوهې په تړون کې ښکیل و بشري حقوقونو ته یې لومړیتوب ورنه کړ. هغوی داسې فکر کاوه چې بین الافغاني مذاکراتو کې به بشري حقوقونه وساتل شي، خو موږ ولیدل طالبان چې د افغانستان په کومو سیمو کې حاکم و ډېره روښانه وه چې هیڅ اراده یې نه درلودله چې نړیوالو بشري حقوقونو ته درناوی وکړي.
د دوهې په مذاکراتو کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هیڅ کومه میرمن نه وه. آیا فکر کوئ آن طالبان د میرمنو حضور ته ارزښت نه ورکوو؟ او دا په 1990 کلونو کې بیرته د طالبانو راستنېدو نښه وګڼل شي. که څه هم په عام مزر کې د طالبانو ځینې غړي د میرمنو د حقونو خوندي کولو په اړه ژمنې کوي،
فکر نه کوم څوک پر دې ژمنو باور وکړي. او زه دا تصور هم نه کوم چې د مذاکراتو پر میز به د طالبانو میرمنې څه ډول ښکاره کېدی. هغوی به اجازه نه درلودله چې څه ووایي او خپل مخ ښکاره کړي. نو د مذاکراتو پر میز د هغه چا شتون چې په افغانستان کې د میرمنو په څیر په اغیزناکه توګه خاموشه کړای شوي دي، د طالبانو د اصلي څیرې د ښکاره کولو پرته به بل څه ونه ښیي.
د دوهې تړون څخه مخکې یو شمېر کسانو باور درلود چې طالبان بدل شوي دي، هغوی به بشري حقونو او د میرمنو حقونو ته درناوی کوي. خو ځینې کسان وایي چې دا رښتیا نه وه. ولې متحده ایالاتو داسې یو دریځ غوره کړ او له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړ؟
Honestly, I don't understand it.
په صادقانه توګه زه نه پوهیږم. زه هغه وخت متحده ایالاتو د حکومت غړی نه وم. داسې خلک هم وو چې کېدای شي هیله بخونکي فکرونه درلودل، خو موږ باید روښانه دریځ درلودلای. طالبان چې د افغانستان په ځینو سیمو کې حاکم وو، دا ټولو ته روښانه ده چې هغوی د بشري حقونو ساتنه نه کوله.
خو د دوهې په تړون کې ځینې ژمنې وشوي، لکه بین الافغاني مذاکرات د میرمنو حقونه. د دوهې د تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې د دې تړون په هر برخه او پلی کېدو کې نیمګړتیاوې وې. یوازینی کسانو چې دا تړون پلی کړ هغه د نړیوالو ځواکونو او د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل وو، او له ناتو یې وغوښتل چې ورته کار وکړي، خو د ناتو ځواکونو هلته د پاتې کېدو هیله درلودله.
ولی طالبان زیات په افغانستان کې پر میرمنو باندې پر محدودیت لګولو ټینګار کوي او ډېر فرمانونه د میرمنو په اړه صادر کړي دي؟
زه شخصا په دې اړه نه پوهیږم، خو دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده، او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یوه بله ځانګړتیا ده.
خبر کیږي د افغانستان. د افغان خبريال صادق ترابزی د طالبانو وقته ل رسیدو وروسته د ته اړ شو چې هیواد پریږدي. د سو هیوادونو له سفر وروسته کینیډا ته رسیدل دي او اوس د ته منتظر دي چې ل خپل کورنۍ سره یوځای شي. ل ټورنټو څخه احمد فرشاد صالح په دې اړه یو رپورت جوړ کړي چې د ډیوا زمو همکار بهشته تلاشه تاسو ته وړاندې کړي.
د خپل کور څخه لري په کاناډا کې د ژمي یخ هوا مومه صادق ترابزی ته د بهر یا خارج احساس ورکوي. د دوه میاشتو سفر او په پاناما کې د ځنګلونو لاري تګ ورسته د لاري سخت یادونه هغه لا هم ځوروي.
د سیاسان نو یعنی په سرکونو و پراتو، یعنی ډوډۍ مو صحیح نه و. د سوره دراغلم چلی ساته ډوډۍ نه خورلې.
د ژورنالیست او د پینځو ماشومان پلار لپاره د شژوند امیدونه او د طالبانو لواکمنۍ څخه تښتې هغه دته وهڅوي. محمد صادق ترابزی په افغانستان کې د رسنیو لپاره په آزاد توګه کار کوي. هغه یو وخت سیاسي خبرونه پر مخ وړله.
خو کلم چولې د چلتم گزارنه کیږي. ځکه هغه فرصتونه هم د لاسه ووتل.
ترابزی خپل کورنۍ په 2022 کال کې پریښود. هغه د پنا پلټ کې له هیوادونو او برازمنو نتیر سو او افغانستاني پریښود. ترابزی خپل ژوند د قاچاقبرانو په اختیار کې ورکړ. په ګواتمالا کې چیرې چې هغه او نور د سفر ملګري په یو خونه کې د ورځو لپاره بند پاتې و.
چې د سلور نفر کوټه و موږ پکې 15 کسان. نو 15 کسان په یو کوټه کې ځاګه کې تشنام ومي. تشناب کوم دروازه په نه لرو دی یوازې یو پرده پلاستیکو نه فروت نو او موږ یوازې په دغه سیمټو باندې پر یا ناستو یا پراتو یا یعنی دا
ترابزی د امریکا د سویلی پولی لتیری دورسته کله چې د تورنټو په لور حرکت وکړي د څورزو لپاره د مسو کاناډا هغه ګټي وړاندې کوي چې ډیری پناهغښتونکي د امریکا د خپل منزل په توګه انتخابوي.
تصریح پروسای پناهندگی در داخل کانادا نسبت
کانادا د زر قبول ورکول لامل د پناه غختونکو لپاره ډیر ازړه راخونکې ده. نور عوامل لکه د پناه غختونکو کورنې راغختل کانادا ته او صحیح بیمه ورکول هم پدې کې شامل دي.
د ترابزی پناه غښتنه په یو کال کې ومنل سو اوس هغه ټکسی چلوي او له همدې لارې پیسې ګټي.
د دې لپاره د سخت ورځې د زلالت په ځان تیر ک چې لک تر لګ اولادونه خو بمراتلون کې خرجونه لري.
د سخت ورځو وروسته ترابزی وس د خپل کورنۍ راتګ ته په ډیر لیوالتیا انتظار باسي.
کاناډا لرازي
د کاناډا څخه د احمد فرشاد صالح راپور وړاندې کوونکې بهشت تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار صحیح.
ده هر انسان ژوند باید دبل لپاره یو مثال جوړ سی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری. ده انسان لاس ته حق سرازی چی صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
ګران اوریدونکو کتونکو ستاسو پام راګرځو د امریکا سیاست د وخت د امریکا صدر جو بایدن او پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ دواړه نن د سیاسي کمپاین په لړ کې د امریکای او مکسیکو پولي تورزی مهاجرت تولیدي حق اقتصاد او خارجه پالیسی باندې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د لپاره اهمیت ولري. په نیویارک کې د دیو خبريال فضل الله موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کو په خیر راغلی فضل الله سم
ستاسو مشي په خیر علي
خوار مشي مننه. د امریکا صدر جو بایدن او په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ مکسیکو سره د امریکای پولی ته نن سفر کوي. په دې اړه څه تفصیل لري؟
څنګه تاسو ته پته ده کتن کې اوریدل کې کال 2020 رښتم امریکا کې د صدارتي ټول تاکنو کال دې دغه سي بیا دواړه چې کوم سیاسي ګوندونه دي پټای دي هغه خپل خپل سیاسي کمپاین پیل کړل دي. پوخانه صدر ډونلډ ټرمپ د ریپابلیکن ګوند امیدوار دی او دغه سي صدر جو بایدن د ډیموکراټک ګوند امیدوار دی. پرایمری الیکشن روان دی هغه کې هم د ایزي د مختلفو سټیټونو او د ریاستونو دوري کوي.
ترڅو دې کوم
دلته کې اوس د روان دي د مکسیکو بارډر یا د ټیکساس ریاست تل تک چې کوم د بارډر سیمه ده د مکسیکو سره چې کوم تړلې سیمی دی هغه سره به التبزی او التکی با دواله یو مخفغانه چې کوم صدر دی ډونلډ ټرمپ او موجوده صدر جو بایدن اوب دوره کوي. او هغه ځای کې چې د مهاجرت کمیستون ځي خلک چې کوم ملکونو ناراضي د مکسیکو نه مهاجرین چې راځي الټکی چې کوم د بارډر چې کوم حکام دي چارواک دي داغي سره به خبرې اترې کوي او دغه سي جیل ته خلکو ته کمیستون ځي یا په دغه اړه باندې به د مهاجرت چې کوم قانون دی یا پالیسی د پاغه باندې به هغه خپل بیان اور کوي خپل سټیټمنټ بور کوي چې پراتنن کی کبا د دغه حواله سره د امریکا چې کوم موجوده حکومت ته هغه سره پالیسي جوړوي کتا سو ګری نو هم دغه سیدا چې صدر په خانه صدر ډانلډ ټرمپ چې هغه هم په دغه لړ کې بدوره کوي او هغه د مهاجرت په حواله سره چې کوم موجوده حکومت ته د هغه په قانون سازي باندې بنیو کی کوي دا یو بنیادی ستونزه ده مهاجرت یادی حواله سره قانون سازی تاسو ګورئ نو په سینیټ کې هم په دې باندې خبرې اترې شوې دي په کانګرس کې هم خبرې اترې شوې دي او د ریپابلیکن ګوند چې کوم امیدوار دی جو بایدن ساری د ډانلډ ټرمپ هغه په موجوده حکومت حواله سره چې کینګم بای پارټیشن بل په سینیټ کې وړاندې شو نو هغه کې چې دنه د ټول نه غټ خراند یا رکاوټ شې نو هغه هم ریپابلیکن دی دغه سي کتا سو ګوري نو موجوده حکومت د ایمیګریشن حواله سره چې کوم بل پاس کوو نو هغه کې چې دی هغه ری سینیټ کې روان دي کړو او په هغه باندې د ریپابلیکن ګوند لخوا ډېرې نیوکې شوې دي نو په هغه لاس فیصله نه ده شوې دغه دوره هم د دې د مهاجرت د قانون او الته چې کوم ستونزې د خلکو ترافیقي دي په دې باندې خبرې اترې کیږي ای بخپل درې ځوان نه کوي
څنګه چې تاسو وې د ریپابلیکن ګوند ممکنه امیدوار او داغي لپاره د امیدوارۍ تر لاسه کولو لپاره کم ځغلې په هغه کې د ټورن وړاندې ډانلډ ټرمپ د به هم سفر کوي مکسیکو ته د امریکا په انتخاباتو کې د رای ورکونکو لپاره د ځل کومې چارې ډېر اهمیت لري
که تاسو وګورئ کنه امریکا خارجه پالیسی په خپل ځای خو د امریکا په انتخاباتو کې چې د نو بیا چې کوم د داخلي چارو کوم ستونزې دي کوم غټ غټ خلکو ته مسلې را پیښې دي پاغه کې کتا سو غري نو نن وخت د کله چې د کووډ وبا شروع شو دا غي نه رستو امریکا اقتصاد کتا سو غري نو د ډېر ستونزو سره مخ ته دلته انفلیشن یا ګرامي چې د نو هغه شره هم زیاته شوې ده دلته د ټیکس چې کوم شره ده هغه هم سیوا شوې ده مارګیج یا هغه سی د شری سود چې دی هغه کې هم زیاتوال راغله دی بیروزګاری چې کوم خچه ده هغه هم سیوا شوې ده نو په دې انتخاباتو کې کتا سو غري نو دواړه کوم کاندیدان دي د موجوده حکومت او بیا په خانه صدر د دواړو پاټو د پاره دا ستونزې دي چې دی به خلکو ته زی هغه ته خپل پروګرامونه وړاندې کوي او د کم عوامي مسایل چې دی پاغه کې دغه دی تاسو ته ویل چې بیروزګاری ده ګرانی ده بیا د صحت چې کوم ستونزې دي د تولیدي نظام یا د اسکات حمل په حواله باندې دا یو ډېر غټه ستونزې دلته کې ګل کیږي پاغه باندې بچی دي نو دواړه ګوندونه د هغه کاندیدان بخپل دریز وړاندې کوي او دغه چې کوم عوامي ستونزې دي د داخلي چارو چې کوم ستونزې دي نو په دې انتخاباتو کې یا د امریکا په انتخاباتو کې هغه ډېر مهم کردار لري دلته خلک په خارجه پالیسي باندې کم خو په داخله چې کم پالیسي دي د خلکو د سہولیات او غیټ د اسانتیا ورکولو د ټیکس په شرکه د تعلیم او دغه سره د صحت په معاملہ باندې دلته کې دغه ډیبیټ کیږي پروګرامونه کیږي دواړه ګوندونه کاندیدان چې دي هغه د خلکو ته د اسانتیا او حوالو سره د نوې پالیسو حوالو سره چې د نو په دغه باندې خبرې اترې کیږي
ډیر مننه فضل الله صاحب تاسو دا تفصیل موږ سره شریک کړئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د تنظیم اداره پی ډی ایم ای په اول ځل صبح کې داسې یو تګلارې جوړوي چې تر مخه به د قدرتي افاتونو د لاس کې دونکو ځاني او مالی زیانونه کم وساتل شي. چارواکي وایي د دغه تکلارې جوړولو مقصد د سکه ممکنه قدرتي آفتونو لپاره ځان د وړاندې نه تیارول دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه د خبریال فرید شنواری پر رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وای د پالیسۍ جوړولو د لارې دوی هڅه کوي چې قدرتي او انساني افتونو د زیان نه تر ډیر حد پورې خلک او سیمې خوندي کړی شي. دوی وای هر کال خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د لاسه هم خلک او هم د هغوی ملکیتونو ته په لوی کچ زیان رسیږي.
لیکن لمون سره دا سی پالیسی نه ول چی هغه گائیډ لائنز لمون سره نه ول چی مون په هغه باندې خپل ریسپانس جوړ کو. لیکن دغه پالیسی په واجب باندې بل مون سره دارنګ یو ډاکومنٹ موجود وی چی هغه یو بلو پرنٹ کار وکي او په هغه باندې بل مون سره گائیډ لائنز وی په هغه باندې مون پالیسی جوړو او دغه پالیسیز کې بنا صرف مون گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز انکلوډ کو این جی اوز به انکلوډ کو بلکې کم خلک چی ام ډایریکټلی هټ کی په کم ډیزاسٹر باندې اغه خلک کمیونټی چې وی په ګراوند لیول باندې چې هغه ته به موږ رسیدو هغه به کنسلټ کوو.
د قدرتي افتونو د نظم کامي ادارې انډي ام ای په رستیو کې په یو ریپورت کې ویلیو د 2023 کال سختو بارانونو او سیلابونو له امله په یو سل شپږ ضلعو کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي وو. د پی ډی ایم ای لخوا را جوړې شوې د ستوري ته وینا کوونکو اوویل خیبر پښتونخوا صوبا تل د سختو بارانونو سیلابونو بادونو زمکي خویدنې درنې واوري او نورو افاتونو د اغیزو ته ور مخامخ ته او د دې د لاسا ورته ځاني او مالی زیان رسیدلای دی.
نجی پالیسیز نو هغه کې به دا شانتي چې هغه کې به تاسو ته کوالټي والا کار نه ملاوي دلو. دې پالیسی نه بعد به تاسو نه صرف تاسو شانتي چې تاسو بچی د کار چې دغه کوالټي به تاسو مخامخ راشي تاسو په دې چې موږ ته دې باندې دې ذات کار کول ضرورت دي څنګه نن سبا سچويشن دي ټول کې ذات کار خو زم چې پریپیرنس باندې پکار دې میټیګیشن باندې پکار دې او دا شانتي پالیسیز چې دا دې ذات هلپفل کې دي شي ان فیوچر زموږ د پاره د ډیزاستر دا چې کوم لیول دې دا کومول د پاره او یو طریقې سره چې دې دا پاکستان چې دې یو داسې یو سٹیپ ولور کول شي داسې یو مخ ولور کول شي چې کوم موږ بیٹرمن طرف ته بوزي.
د قدرتي افاتونو د نظم کامي ادارې ان ډي ام ای شمیرې خای د 2023 کال بارانونو او سیلابونو له امله په خیبر پښتونخوا کې شپږ ضلع سواد 400 نوخار برنای دیر ټانک او ډي ای خان تر ټولو سختي اغیزمنې شوی وي. په دغه سیمو کې خلکو ته مالی زیان ترڅنګ یو سل و کسان مړ شوي وو او یو سل و څلوېخ ژوبل شوي وو. فرید شنواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د بلوچستان د سرحدي سیمې شوب روغتیاي چارواکي وای په یو قبایلی ټولنه کې د پولیو زد کمپاینونو کې غټ چیلنج د میرمنو لپاره وی خو دوی بیا هم د کوم وسایلو او د ډیرو چیلنجونو سربېره تر ماشومانو د پولیو زد قطرې رسوي. د وایس اف امریکا دیوا خبريال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ژوب سیمې د سیاحت محکمې ډی ایچ او وی او ایډیو اتوای چې ژوب له افغانستان او جنوبي وزیرستان سره پر پله پرته سیمه ده چیرې چې د کډوالو ترڅنګ زرګونه نور ماشومان د خیبر پښتونخوا پنجاب او کوټه ترمنځ له همدې لارې سفر کوي. نوموړی زیاتوي چې په کمپین کې په فرنٹ لائن کارکونکو کې تر ټولو لوی چیلنج په یو قبایلی ټولنه کې د میرمنو لپاره دی. خو دوی بیا هم هوډ کړی چې د پولیو وایرس له صوبې او پاکستان نه ختم کړي.
درس با ٹارگیٹ تھے دا بارڈرنگ علاقہ دا ملا افغانستان سر بارڈرنگ علاقہ ڈرسوال خان سر دا شیرانی سر دا نو نومیٹ سیدھی پا عظمی سیدھی اگا افغانستان لخوا راضی پا پنجاب خیبر پشتونخوا دا دانو علاقو تزی نو بیر تا بیاچ واپسی مانا دی راضی پا اگا پا گرمی کی بیر تا راضی ور افغانستان خوا تزی چکا میں لیاری دیگا مشپا می پر مشپا دغی کستا خاص کر فرنٹ لائن ورکر دا پارا چیلنجز کستا دگڑ دو گھٹ فیمیل ٹیمان دا پارا د غاسته چیلنجز ډیر زیات دي. هغه وجه دا ده چې موږ قبایلی علاقه ده
د ژوب او کوټي ترمنځ پر غزیدلې لوی لار جوړ د ویکسین پر ترانزیت مرکز پولیو کارکون کی وای چې هر ورځ سلګونه ماشومان ته د پولیو زد قطرې ورکوي. کارکون کی زیاتوی هر هغه ماشوم چې په کمپین کې ل کترو پاتې سوی وي پر ترانزیت مرکز ویکسین کیږي. ل دې لاري د لوی شارونو ماشومان تیریږي.
دا د خټ ناقد محمد علی پم دلته تقریبا د ورځې په زرا او ګاډین تراځي په دغه کې هغه کښنه نومې سه چاته پولیو نه ور کول شوی تر پنځو کلو پورې کم کښنه راځي موږ درته کور کو. دلته تقریبا اکثر خلک ل خټ ل کراچۍ ز ل اسلام آباد ز ل دی خانه او ل ملتان د نېشنل ای وی روډ دی پلس ل مر سر دا تاونه دی خوران سار وخت راځي پر دانا کولیاری مشتا گاڑی میرا درے کم کشنے میں سوی آغا پا پولیو کی کور کو او کم سوی آغا پریشد پر مخ بندی
جوب دا بلوچستان سرادی زلہ دا چی پا شمال کی جنوبی وزرستان پا شمال ویدس کی افغانستان پا خطیس کی ڈیرہ اسماعیل خان سمی پرتی دی دا سیمه د افغان سرحدي سیمه او د پنجاب د میدانی سیمه ترمنز د کوچیدونکو کډوالو مهمه لار ده. رفیع الله مندوخیل په سوپ امریکا دیوا جوب.
السلام علیکم زای موحید چکزای په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
گران اردوونکو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکه د خوراک او کروندګرو ته داسې ذرایه او داسې لارې خودل دي چې د روایتي فصلونو په ځای باندې داسې فصلونه او داسې شیان وکړي چې ځان له خپل آمدن سیواش کی. خریدي هم داسې چې انګریزا کې ورته مشروم سویل کیږي داسې یو فصل دی چې کروندګر چنه خې ګټه ترلاسه کولی شي. خریدي یا مشروم خوندور خوراک او د ځمکه غوښه بلل کیږي. د خیبر پختونخوا د چار سر دی ضلع ګڼ شمیر زمینداران خریدي کړي او وایي خې ګټه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د چار سر دی نه د ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
خریدي پالون کې دیتا د ځمکه غوښه هم وایي. په خپل پیدا کیدونکو د بوټي ناخوندور ترکاری هم جوړيږي. د ساينس پرمختګ سره اوس د تجارتی مقصد لپاره پکور کې هم کرل کیږي.
بهترین کار دی مطلب سوکسن شکولې نو خریدي خو زنه نو لکه مثلا دیک زشتنه دوبو ترنکیا ګولی به او دغه نه علاوه مسو ګور وړي سم نو لومبي او مطلب د تکلیفې د شاپرې ډکولې بیا د وړندولې او دې مطلب 40 دن لګه تور کولې نه هیټ ور کولې او دغه نه بعد مطلب د بخفله منځ د شاپر سپین شو بیا مل شروع کی.
د خریړو په کرونده کې په یو شاپر 100 روپو پورې خرچه راځي. کم چې 15 دیرش ورځې پس حاصلات ورکوي د سچې خرص آسان او ګټه ډیر ده.
د ټمپریچر زیات وی نو موږ له دې چې کوم نه د 1300 شاپر د موږ له 28 کیلو 30 کیلو 35 کیلو د موږ له چې کوم نه د پیداوار راکړي د دې سره سره چې کوم نه نه لکه بیا نه لکه دا نه موږ نه لکه د دې ټمپریچر صحیح اوساتو دا تقریبا 50-60 تم چې کوم نه د موږ له نه لکه کیلوګرام درسي
50 دکی دا وخت د ملکی آیستر نومه خریړو کروندا د نومبر د میاشتنا شروع کیږي. د کومنه چې پر لپسې 100 میاشتې حاصلات ترلاسه کیدی شي.
فرست نومبر نه د دې سٹارټ اخلي چې کله نومبر نه د دې سٹارټ تاسو واغشتو نو دا تقریبا د وو اتم میاشتو پورې چې دې ته زم مکمل برابر یخي او نمي ورته برابر یي ټمپریچر دې ته برابر یي نو دا تاسو له وو اتم میاشتې چې دوی تاسو له خو کله فائدہ وردر کوي.
د زراعت پوهان وای خریډي نه یوازې صحتمند او خوندور خوراک دی بلکې ککخت یې د کاروبار پتوګا پلکړی شي نو ډیر ګټه ترې هم ترلاسه کیدی شي. ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا 400
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه ګوره او اوره. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه د هواد د ټوله آبادی نږدې نیم پنیمه خزیدي، خو اقتصادي ځغل کې د دوی برخه د 50% نه هم کمه ګڼل کیږي. په هان وای خزې په اقتصادي توګه با اختیار کېدل د پاره حکومتي منصوبو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د دیوا خبريالان مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پښتنې پیغلې ماریا بنگشپا د زنانو د جامو ډیزاینونو شوقیه جوړول او دغه تصویر نوې پټول نزور سنوخ پرول خلکو هغه خوښ کړل او دې ته په بیا د نور جامو ډیزاینونو جوړول فرمایشونه وکړل.
دا زما شوق و چې زه خپل خاندان لپاره کور والا لپاره ډیزاینونه جوړ کما، هغه به بهر و نغې له ما ډیزاینونه جوړول. دې سره زما شوق پیدا شول او دا یو کاروبار په شکل کې راغلل. ما به چاغه تکم ډیزاینم جوړول او ما آنلاین اپلوډ کول په انستګرام کې.
ماریا بنگشوای فرمایشونه چې ډیر شول نو 2019 کې د پیښور یو کاروباري مرکز کې وړوکی غوندي دکان پرانستو. نو موري ډیو تاویل ډومبیا خوې د کورنۍ غړو مخالفت وکاو او بیا دکان کې هم مشکلات سره مخ وا، خو سلې په ځای وساتله. وای اوس 15 کال پسې کاروبار نو پراخ شوه دی. ووهان وای د نور ټولنو په سیر پاکستان کې هم بیرمنه د آبادی نیمای دي، خو ماشیز غل کې د دای برخه د 50% نه کم ده. کمی میرمنه چې چرته ملازمتونو کې بخت دي، هغه فقط یا خود صحت او یا د تعلیم سانګي دي. د وای وخت راغله ده چې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو کچو د میرمنو لپاره داسې پروګرامونه شروع کړئ شي چې دای د خیراتونو په ځای په خپلو خو ودرېږي.
دین کورنۍ داسې دي چې هلته کې کوم ده وی په کور کې میل ممبر د ګټنې نشته، نو چې نشته نو به د هغه په معاشره کې د زیات قسمه قسم ایکسپلایټیشن چې کوم ده کنه هغه په اسانه کې دي. نو کوم د هغه په معاشي تور په خپل خو ودرو داسې خزه او هغه لپاره موږ داسې پروګرامونه شروع کړو زم چې دا به ډېر غټ بدلون راولي او ډېر غټ د خزو د معاشي امپاورمنت لپاره دا یو ډېر زیات ضروری خبره ده.
پاکستان کې 2008 نه په مالی لحاظ کمزور کورنو سره د مرستې بے نظیر انکم سپورت پروګرام شروع شوی دی چې د حکومت شمیرو تر مخې 9.2 میلیون کورنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. خو پوهان وایي اقتصادي پرمختګ کې په دغو مرستو کردار ډیر کمزور دی. دوی وایي داسې پروګرامونو ته ضرورت دی چې د میرمنو آمدن کې د اضافي سبب وګرځي.
ظاهری خبره چې پیسې ګټي نو تاسو نه د خلکو امیدونه زیات چې موږ د پاره بداسه نه سکی. زه خپل مور سره ټول هلپ مدد کوم چې کور زمونږ رونو سره زکوما زما ټول رونو اوس په دې کاروبار وخت ټول ځان آنلاین پیجونه راځي درته ویډیوګانې جوړي اپلوډ کوي. زما د تر بچي زما د تر لور ده هغه ما ان جی او سره واچولا.
ماریا بنگز زیاتی اوس د دې کورنۍ جوان د تیر په مقابله کې ډیر خوشوي دي. دغه شان د سره تر 500 پورې الکان او جنکای په روزګار شوي دي. وای دغه کسانو کې اوس زینو خپل کاروبارونه هم شروع کړی دي او ځان سره نور سلوش پک تنان هم اغستی دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنېغه ورې د تاسو ته مو د سیمه او نړۍ مهم رپورټونه مرکه وړاندې کړې. د پاکستان په وخت سحر شپږ بجې به د دیوا زمو همکاران راځي او بی بی شیرین برخه کې به تاسو سره خبرې اترې کوي. تر هغې پورې د دیوا د دې خبری خبرونه کوربه زه ارباب محمود پروډوسر وا کلسم کاکړ تاسو نه اجازه غواړو. تخته پام I'm not afraid to die.